السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاري طاهر روخان مختوړي. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې په تور زیړی راڅرخي پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې، تاسو یې نن تکرار اوریدلی شئ. خو د دې سات په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې نن سهار د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ځایی پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي. په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایی خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري، خو تر اوسه یې کرش میر نه دی معلوم شوی. دغه جګړه نن داسې مهال ونښته چې پرون تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویلي تورخم لار ځکه بندوي چې پاکستانی لوري خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې ماته شوې ژمنې کومې دي، خو اسوسییټډ پریس د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویلي تورخم کې اوس افغان ناروغان او پایوازان د سفر له اسنادو پرته پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو میاشتو کې د طالبانو په وینا زرګونه افغان ناروغان له ویزو پرته پاکستان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي سږ کال د څه باندې 21 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. اوچا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې یې له ګمرکونو 100 میلیارده افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه عواید بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلنی عواید له 2 میلیارده افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې رئیس حاجي تورملنګ ویلي وو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي له کبله د شوکاني او نورو صنعتونو 45 کارخونې تړل شوې دي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعرفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون وویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کیږي چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د یورانیمو چې خالصوالی 4.8% ته رسیږي پخول کشف کړي دي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. او د برازیل چارواکو پرون ویلي په لسګونو کسان د ساو پاولو ایالت په 2 ښارونو کې د وروستیو طوفانونو له کبله مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا تر اوسه د مړو شمیر لږ تر لږه 6 تنو ته رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول وژونکې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2,68 میلیونه خلک په تور زیړی اخته دي. تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول سلګونه زره کسان وژني. هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته، خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولی وو. دا چې تور زیړی څه شی دی، نښې نښانې څه دي، ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي، افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری. ډاکټر صاحب ستړي مشي، اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکئ او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 122 45 01. بل شمیره د 00 420 دواویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. که چیرته نه غواړئ چې اړیکې ونیسئ، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولی سئ، هلته خپله پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اورېدونکو ته په ساده ټکو ورپېژنو، اولې ورته تور زیړی وایي.
سلامونه الودین صاحب تاسو ته او تاسو د طریقې ټولې هوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نو اثری یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بی وایو، یعنی هپاتایټس بی یو نو وایرس ده چې هپاتایټس بی وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د مخ سره تک سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلک ورته یعنی دا نوم نومولی دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بي وایو. او دغه یو نو وایرس ته یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت زکیدل وي د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغې هغه وسایل شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقه د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقه چې یو څوک پارټنر یعنی هم دغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نو وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره موږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو یې هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اسلام هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تختیدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به وزین ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی آیا په دې کې رنګ توریږي د انسان او کنه دغه سه فقط د نومر ته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغیز نه لري دغه ویروس ته دغه تور زیړی یا هپاتایټس بی؟
نه، دا کوم خاص دغه څه نشته، په دې کې تفاوت نشته. اصلا موږ که په عموم کې زیړی وایو نو زیړی اسباب بیر دی، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص کې زیړی منځ ته راوړي. موږ د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړ وي یا سترګې زیړې وي او یا په تشو میتیزو کې تغیر د رنګ وي چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره موږ معاینات کوو. هغې نه وروسته درسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا هپاتایټس سي دی یا نور داسې دغه اسباب د دې شته دی چې د زیړي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي ده یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویلی شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایټس سي ته، چې هغه هم یو نوی وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي. که نه یې تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي، هغه تفاوت نشته په دې کې. خو دا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي، خو په دې اصطلاحو کې بیا موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ راغلي دي، یا دا د هپاتایټس بي په اساس منځ راغلي، یا د هپاتایټس سي په بیس کې منځ راغلي دي، او یا نور داسې اسباب دي چې دغه په واسطه کې هم زیړی منځ راتللی شي، نو موږ وروسته د نتایج معایناتو نه او تاریخي نه وروسته دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا ټول زیړی دی او که هپاتایټس بي دی او که هپاتایټس سي دی یا نور څه دي.
ښه، ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي. تاسو یې تاریخ چې ته هم اشاره وکړله، دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشأ چې شی ده، له چاپیریال نه پیدا کیږي او کنه له یو انسان بل انسان ته فقط لیږدول کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایرس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي یو میزبان حتما لري، یعنی یو داسې ځای لري چې په هغې کې اوسیږي. وایرس دا هم د یو نوه مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي او یا وایرسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي، او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعضې نورو وسایلو په واسطه موږ دې تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کړو او تداوي کړو. نو عموما دا وایرس چې دی زیګر په حجراتو کې د دوی رشد او نمو صورت نیسي. دا وایرس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ تر راځي اول ته هغه په مساو کیږي، د دې په زیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایو چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایرس په دوه او درې او په سلهاو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته لاګي او په ټول بدن کې، نو دا هم د وینې جریان له کبله بیا د دې انسان چې دا په مساو شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي. خو لاري جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو چې په کرونا وایرس هم یو کرونایي ناروغي وو، دا وایروسي ناروغي وو چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس یې ډېر وو. خو تور زیړی چې دی دا بیا د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوخ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې د هغې د طریقه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډېر انتقالېږي، چانس یې 100% دی چې هغه د وینې د لارې 100% انتقال چانس لري، او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي د انتقال چانس ډیر دی، او که د تکثر دغه نو وسی تنا یو انټیجن یا یا وایرس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه به د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. پڅو بڼو یا پڅو ډولونو باندې ویشلای سو دغه د تور زیړی ویروس یا واحد ویروس دی او کنه بڼې لري خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایرس ته خو ساختمان بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انټیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انټیجن ورته ویل شو، یو سرفیس انټیجن ورته ویل شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولای شو. یو ساده وینه اخیستل کیږي او یو انټیجن ټیسټ کیږي په دې لابراتوارونو کې. خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسیږو چې دا تور زیړی لري یا هیپاتایټس بی په دې کې پوزیټیو دی، ایچ بی انټیجن ورته ویلی شو. کله چې دا پوزیټیو شو بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویلی شو یا الیزا مایناتی چې ای کی انټیجن انټیبادي چې کیږي دا غي مزمنوال او هارد کودن چې یعنی دا عمدا اوس منځ تر اغلی دا او کدا د عمر عمر دا وایروس به باندې اخته شوی دی. نو د دې په تشخیص کې به موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات کو د دې د سټرکچر یا ساختمان سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایروس دی او د یو وایروس په واسطه باندې منځ تر ځي خپل تور زیړی او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا د زیړی په مورید خبرې کوو نو بیا هغه ډېر اسباب لري. خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هیپاتایټس بی خپله یو وایرس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دی هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې ایا دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معاینات ته موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص پی خودلی شو. خو تر څو چې لابراتواري معاینات راځي بیا هغه موږ ته شدت خوب واضح شکل
متوازی کوي. بله کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې اوس اړیکه ونیسئ یو اوریدونکو فکر کوم استودیو سره وصل دی. تخنیکی همکار می طاهر روخان اشاره کوي چې دا اوریدونکو غوړي خبري وکستړي مشي. ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني غاګ مراد. وعليكم السلام.
لوجن صاحب سلام الله محترم.
وعليكم السلام محمد نبی خان بغلان. مهرباني استړي مشي.
هلو
اورم غاګ مرزی محمد نبی مهرباني وکي.
او مننه خوشاله وسې. مننه خوشاله وسې محترم ډاکټر صاحب. تقریبا نوبل صاحب یعنی د شپږ پرګو چې موږ دوستانه کابل کې تقریبا دغه د شپږو ماشاله دا ټول ژوند په ډیر وخت موږ د شاتې کړه. خو نو دا راغله بیا په ښکاره ډاکټر صاحب نشي دغه سره ګټ پاره یعنی تقریبا اوسو چې ګټ په کاسه باندې اولو سره خو یا یو پیاله کې مختلف وختو کې ان ګډ چې وچی کی دغه ته خو په کوم یو نبل تفنه انتقالي کې نه ډاکټر صاحب ویل چې دا څه مرض دی وایروسي دا تقریبا موږ دا ټول جړې خو تقریبا موږ خام بسم الله به بدی ته بدغه په انسانان به ستور جوړی ونیول یا د ته د دین سم دی وایي پوسټ کړه راغوسته نو ته به یو دوا کارول بیا به د زغرو کې نه خسته یو ملاته پورته به جړې پرې کاو نو دا موږ ته مې کې د خاص ډاکټر کوم دوا لري نو دا جړې په اړه باندې نظر مخترم
کور مو ودان سلامت اوسئ. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 400 22 12 شپږ 0 یو. په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماخام لوتر اتو بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکراریږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب دلته یو شمیر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم غنې پوښتنې پرې خېدي. د تبراشو راځي چې اول د محمد نبی ورور پوښتنه جواب کو. وای د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دی؟ یا په ګډه کاسه کې له غسره کې ناستل یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړې چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وایي څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغه د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه اوسي یا ګیلاس اوسي، هغه په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر اوو یا اتو ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کیدی شي، نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دی دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دی بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان معافیت ضعیف کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې قوي دواګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دوا وي یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعضې شدیدو امراضو لپاره ورکو چې هغه دواګانې اخلي، نو په دغه شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته شي انتقال شي. نو خبره را ده چې هغه څوک چې په دې ناروغي باندې اختوي دا باید شرمونه ګړي او بهتر ادا ده چې دا خپل وسایل جدا کړي او کچې ته منمه کې ورته وي چې ما ته زما لوخه جدا کړي، هغه ګلاس ووسی او که نور داسې، یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته او په غیږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته. او دغه د بل پوښتنه چې د غوی پوستکه دا پخوانی خبرې وي او طب کې یا په دغه اوسنی ریسرچونو کې داسې څه نشته، خو پخوا شاید خلکو استفاده کړي وي. دا رقم حالاتو دپاره هر نوع یو حالت راایستلی دی چې د خپل ضرورتونو پرې رفع کړي، ممکن یا یې جواب ورکړی یا جواب نه دی ورکړی، خو دا په طوابت کې نشته. دی د ملا دم عموما مونږ وایو د اسلام د نظره دم دعا داشته، خو دا یو افت یا یو وایروس یو سبب معلوم دی، نو تداوی هم شته او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته. نو بهتره دا ده چې هم تداوی په نظر کې ونیو. اول خو یې جلوګیری چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نشي د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او دغه عملي شي، او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معاینات یې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلی پوښتنه کړي. وای تور زیړی چې ویروس یې مړوي څه باید وشي او د ځیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او له کومو ډډه وشي؟ بیا ویلی وای په افغانستان کې پی سي آر ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي او که دا ویروس چیرته مرشوی وی بیا زر امکان شتا کنه. البته پختنی یو خو اجزاوی ډیر وی د دې لپاره چې خای ورته جواب کو زبه د هر جز وایم ډاکټر سپ تاسو ورته جواب ورکي او د زیګر ویروس کمړوي څه باید وشي مړ ویروس سره او د زیګر سالم ساتل لپاره هم سپارښتنه غوښتي.
ما مخکمه یو وری دا وری وکړه دا وایروس په زیګر کې وي او عموما چې کله په زیګر کې وي دا په بدن کې د بازي لکه یو انټیجن ټیسټ یا ادي ټیسټ دا موږ کوو ورته او د دې تشخیص په اساني باندې کېږي. کله کله دا او تکثر ونه لري نو موږ په هغه صورت کې عموما زمونږ د پی سي آر کوم ماشينونه چې دي دا تکثر اندازه موږ ته ښيي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ml نه دا کلوړي کې دغه ماشين دا ډیټیکټ او ورته ویلې شي یا موږ هغه اندازه راکړي چې هغه یا یو لک وی یا 50,000 وی یا 60,000 وی یا حتی د ملیونونو نه موخت وی هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعداد. نو کله کدا وایروس موږ ته دغه ماشين چې پی سي آر ورته وی غټه ماینه ورته وی دا کله موږ ته د دې وایروس دغه را کې چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه موږ ته وخی نو موږ دا هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونو کم ووسی او د دې د وایروس اندازه د 40,000 یونټونو کم وي موږ دا غږ درې میاشتې د دې تداوی زندو او د درې میاشتې وروسته بیا تعقیب او د وخت کې موږ د دې لیفټي ورته کوو یعنی د زیګر وظایف ماینه کوو شایي زیګر نورمال وظایف مختوري او کلسترول په پښتنه کچته زیګر وظایف مختل شي ووسی او نورمال نه ووسی الترا ساوند ورته کو یو نو سونوګرافي ته لزمی معاینه د شپدې کې هم د زیګر جسامت مونږ ګورو د زیګر تغیرات مونږ ګورو کچیرته په الترا ساوند کې یا معاینې ته لزمی کې په زیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرولوژي کې د وینې په معاینه کې د زیګر وظیفه خراب وي کدا اندازه په هر اندازه وي ک لوړ وي او ک ټیټ وي مونږ د دې تداوی شروع کو او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې بعضې کتابونه مختلف نظریات ورکوي او تجربې پېښوي دي. نو موږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس د پی سي آر موږ ته ووایي چې دا ناټ ډیټیکټ دی نو په عامه اصطلاح ورته مړه وایي نو بیا هغه وخت کې موږ د دې تداوی نه کوو خو مریض به هر وخت تعقیب کیږي یعنی مریض باید داسې نه شي چې دوی ته وویل شي چې ستاسو وایروس مړ دی یا ستاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی ته نور بېغمه کښېنه یعنی دا بېغمه نه شي کېناسېدلی دا خپل فالو اپ د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې مشتی رستا شپږ مشتی رستا او زمونږه هیواد کې عموما غربت د وژنه اقتصاد هم ضعیف دی او دولت هم عمره رسیدګی نشي کولای چې دغه پی سي آر په ټولو ولایتو کې او په ټولو ولسوالیو کې په ټولو صحیح مراکزو کې موجود کی چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې موږ په مرکزی لابراتوار کې او حتی په انتنی شپخانه کې وس دبليو شو لابراتوار فعال کړی دی نو وس پی سي آر دغه ممکن دی کیږي د دې لپاره موږ عمل ته په کابل کې او کونور ولایتو کې معلومات نه لرم ممکن شاید وشي په لوی اسپیټالونو کې د پی سي آر وشي په ننګرهار کې هم موږ دلته په اوزوی شپخانه کې د لپاره پی سي آر لرو یعنی پی سي آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټ ولایتونو کې هم ممکن وشي خو په شاید رستپاتې ولایتونو کې چې هغه ډیر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي نو د دې مړوال او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرکوده مربوطه پوری شي او ډاکټر نه باید تداوی وکړي بستر به وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشد او نمو تعقیب کړي د دې ځیګر وظایف تعقیب کړي او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پوری پیشرفت ونه کړي او ځیګر تخریب نه کړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات حسین نور پښتنې همشته ورسته به ورته راشو راځي لګ ډاکټر صاحب په دې تام شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نه خنخانی دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړی نیولې وي ابتدایي علامې د تور زیړی د ناروغ څه شي وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړی باندې ختکیږي په دوی کې ستړیا من ستړی زر راځي ډیر زر زر ستړی کیږي اشتیا پکې کمیږي د خوراک د لپاره تمایلی کمیږي او په څنګه دي کې دوی ته چرته بیا لوګ دا زیړې پیشرفت کیږي دوی کې زړه بدواله من ستړی راځي او کانګي ورته راځي د ګیډي دردونه پکې وي نو دغه حالتونه کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چوک ولې شي د یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه د غراس ولاین چې دا دوی کې کوم من ستړی راځي ډاکټر به کولای شي د امبې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیړی دی او که کېدای شي بل داسې څه ناروغي موجوده وي چې د هغې په اساس کې دلته دغه اراض والین پیدا شوي وي. نو عموما په دې ناروغانو کې ستړیا، د اشتیا نشتوالی، د ګیډې دردونه، د زړه بدوالی او کانګې، دا هغه څه دي چې دا په ابتدا کې پیدا کېږي. او داسې هم کېږي چې ډېر داسې دغه 80% خلک شته دی چې په هغوی کې هېڅ نوه اراض والی هم نه ورکوي په ابتدا کې، یعنی ډېر وخت دا بدون د اراض پاده کېږي، هېڅ نوه اراض والی هم پکې نه وي، ولې دا په دې وایروس باندې مصاب وي، اخته شوی وي. داسې حالتونو سره مونږ په افغانستان کې مواجه شوي یو چې یو چا ښه هغه سیروسیس ورته وي، یا پیشرفته حالت چې ځیګر تخریب کړی وي، ځیګر وړوکی شوی وي، ځیګر وظایف نور د کاره غورځېدلی وي، ناروغ کې پړسوب منځ راغلی وي، او په هغوی کې حتی خونریزي، چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه منځ راځي او انسان د 15 یا 10 کال نه زیات ژوند نشي کولی. نو دغه حالتونو کې مونږ ته مراجعه کړي وي، هېڅ نه د خپل ناروغۍ نه خبر نه وي. نو دا وایرسي ناروغي ده، او که چېرته څوک لږم په ځان مشکوک کېږي، باید ځان لپاره معایناتو کې معاینات ابتدایي ډېر اسانه دي او په هر ځای کې کېږي. او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغې کې تور زیړی مثبت وي، هغه خلکو لپاره ډېره مهمه دا ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي، او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیر، هغه باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. وصال ملکزی پوښتنه کړې، وای سلام ویلې، بیا وروسته سلام ویلې، وای د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بلې، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره مونږ په ابتدا کې وایو چې د دې لپاره مونږ ښه بهترین لاره واکسین دی، چې واکسین باید وشي. هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر د خوانه ورته درمل توصیه کیږي، موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو. د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوای ښه کافي کار کوي. خو دا وایرس که یو ځل ته د کاره وګورځيږي، د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډېر دی. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل د کې څوک تداوی شي. ما مخکې ویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو د ناروغانو لپاره، او حتی په یو کال پورې او په پخوانی ریسرچونو کې داسې ویل شوي وو که دوی لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو. وخت چې بیا هغه ارزیابي وشوه، ټول عمر دوا ورکول دې ناروغانو ته مفید نه تمامېدله، په دې خاطر باندې چې د دوی ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدله دې لپاره. نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، اراض جانبي عوارض ډېر ورکړه هغه تداوی. نو په همدې خاطر باندې د دې تداوی موږ د طبابت دې لپاره رالنډه کړو، د شپږ میاشتې او یا بعضې حالتونو کې چې سیروسیز ورکړې وي تر یو کال پورې مو ورکولی شو، چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرېنه دي. کله چې دا وایرس په رشد او تکثر راځي، دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي. چې ځیګر حجرات تخریب شو، ځیګر له کاره غورځي، او په دغه وخت کې داسې اراض والی هم ورکوي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کېږي نه، ژوند ورته سخت تمامېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب منتظر به اوسو چې اورېدونکي هڅه کوي سټوډیو سره وصل شي. هیله ده چې غږ یې واورستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړي. خا فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکو انټرنیټ کې زنګ وي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب ولی آغا پوښتنه کړې، وای د تور زیړی د سی وایروس مکمل علاج شته او د سی وایروس پاړه باندې یا د وایروس د سی باندې پاړه باندې څه معلومات هم غوښتي؟
موږ د دواړو د پاره تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی. خو تداوی داسې تداوی ده که یو څوک ځان تداوی کړي، نو دا په دې معنا نه ده چې 100% د دې تداوی شو دا به بیا دوباره د دې د وایروس نه فعال کیږي. موږ د دې د وایروس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایروس لمنځه وغورځو، له کاره وغورځو، او په فعالیت شروع ونه کړي او فعالیت ونه کړي. او کله چې دا فعالیت کوي، د ځیګر حجرات تخریبوي. نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده، د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره، چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي. نو دواړه وایروسونه دي، او هغه وایروسونه دي چې په ځیګر کې اوسیږي، او کلم چې دا په تکثر راځي د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي. اراض زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منځ ته وړي، چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي، هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه له منځه ځي. نو په دغه صورت کې د ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي، چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوروبین انډایرکټ په ډایرکټ بدلوي او هغه د ځیګر د لارې د اماو د لارې تراکې. نو کلم چې د دیګر وظیفه خراب شي بیلیروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي دا پاتې کیږي او چې دا پاتې شو په بدن کې د جلد زیړوالي سبب کیږي چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې. نو دې ناروغانو ته د دیګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي. دې ناروغانو ته عموما د پروتین کموالی منځ راځي په دې کې د ګیډې پړسوب یا خو پړسوب پیدا کیږي. نو دواړه وایروسي ناروغۍ دي قابل د تداوی دي خو خوشبختي د هپاتایټس بي یا د تور ګیډې په دې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو او د هپاتایټس سي لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو کولای سي چې تاسو اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم خراغلی تاسو ازادي راډیو او ری روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری را سره دی. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي د راز شینواری په نوم باندې پوښتنه کړې ده. البته پوښتنه داسې ده چې یو څه جامع بڼه لري، نه پوهېږم چې څومره به تاسو سره موافق یې. وایي په افغانستان کې 80% شاوخوا خلک تور زیړی نه پیژني. غټې نښې نښانې څه شی دي تر څو خلک پوه سي چې دوی ممکن تور زیړی نیولې وي او ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ که څه هم نښې نښانې تاسو مخکې وویلې، خو آیا عامه پوهاوی یا په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه چې تور زیړی وپیژني فکر کوي د قناعت وړ ده او که نه باید ډیر کار وشي د رسنیو له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې، د ملا امامانو له لارې، نه تر څو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي، خلک د ایډز په ضد کمپاینو کې یو ځایږي، تور زیړی هم خطرناک ناروغي ده، د وینې له لارې انتقالیږي او وژون کې ده. په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب؟
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده. یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس اوس لږ پیشرفت کړی دی، نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري. حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني په دې نه پوهېږي چې آیا دا سره کم ناروغي ده او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل او یا د دې په کم اختلاطات چې ورکوي کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسس ته لاړ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې جوړیږي نه او حتی د مرګ سبب کیږي. نو دا ستونزه زموږ په ملک کې ډیره ده او عموما کومه کوشش وکړو د هر طریقه چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا یو نوې وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره خوشبختي پام دی کړه چې موږ د لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه په هر ځای کې کیږي یعنی په هر ځای کې موجود دي او خلاره دا ده چې خلک په دې وپوهیږي چې یو څوک تور زیړی اختوي هغه خپل وسایل د کور جدا کی داسې نشي او داسې ډیر موږ داسې وخت سره مخ شوی چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی د کور نور اعضاو ته دا وایروس انتقال کړي دی او بیا په دې کې زمونږ طبي پرسونل هم باید په ساحاتو کې ملامت کیدای شي چې هغه عموما جراحان دي یا د غاښونو ډاکټران دي داسې واقعیت سره مواجه شوي وو چې غاښې ویستلی وي او د هغې نه وروسته ورته دا وایروس رسیدلی وي یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړی وي یعنی ماشوم باندې ولادت شوی وي دغه عملیات ورته شوی وي او د هغې د طریقه دا وایروس اخیستی وي. نو دا یوازې دا نه ده چې موږ خلکو ته بلکې ټول هغه څوک چې مسؤول دی چې اول کټګوري کې طبي پرسونل دی چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي وزارت صحت عامه ده او خلکو ته پوهاوی ورسوي او بیا په دې څنګ کې د مکتب معلمین چې دی هغه که ټرین شي هغوی ته دا وویلی شي چې هغوی خپلو شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملا امامان په مسجدونو کې دا تشریح شي نو ډېره به ښه وي یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد فرض دی چې خلک په دې باندې آگاه شي چې دا یو او نو وایرسي ناروغي ده او د یو انسان نه بل انسان ته د ډیرو طریقو انتقالیږي، یا د وینو د طریقه، یا د جنسی تماس په طریقه، او یا د زرقي زرق چې قلم یو څوک یو نیډل یا پچکاري راخلي یو کس ځان ته تطبیق کوي، او بل څوک خصوصا په پوډریانو کې دا ستونزه شته ده چې پوډریانو کې یو زرق پچکاري څو کسان استفاده کوي، نو د هغوی کې د انتقال چانس ډیریږي. او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مصاب وي د نورو اعضاو د مصاب کېدو سبب کېدلی شي، نو او یا ښځه او خاوند داسې وي چې یو د دوی نه مصاب وي د بل د مصاب کېدو چانس شته دی تر څو چې دا واکسین نشي. نو د نورو هیوادونو خوشبختي خو په دې کې ده چې د هغوی هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپلو خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکوي. خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه که د غربت د نگانه وایو، که د اقتصاد د نگانه وایو، او که د تعلیم د نگانه وایو، په هر بخش کې ستونزه لرو. نو ښه خبره دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا سره کم ناروغي ده او د دې لپاره څه موجود دي. یعنی هم موږ تداوی لرو، هم د دې د جلوګیری په خاطر باندې واکسین لرو، او هم که یو څوک په دې پوه شي چې دا د دې انتقال د دغه طریقه کېږي، نو ممکن یو څوک ځان وساتلی شي د دې وایرسي ناروغۍ څخه.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر وسئ. نور اوریدونکو هم پوښتنې پریښې دي په فیسبوک کې، دا پوښتنې به هم ورته ځواب کو. اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واټساپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم لرم چې لنن 25 کال مخکې پرې اخته شوی وم، خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پوښتنه دا ده چې 25 کاله مخکې په تور زیړي اخته و، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایله مثبت راوځي. یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پات کېدلی شي مثبت؟
او دا ویروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، موږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري. یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغې ته انفانټ دوره وایو، یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي، د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي. او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 15 کلنۍ پورې مصاب کیږي، د دوی چانس کمیږي. یعنی تر 15% پورې دا چانس لري چې دا د دې په بدن کې دا وایرس مزمن پاتې شي. خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ او سپاوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% ته راټیټیږي. نو دلته د دې وایرس کچر ته یو څوک یې مصاب کیږي او په هاد شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو، یا د فتن چې دا وایرس باندې مصاب شوی وي، تر شپږ میاشتو لپاره دوی کې اراض علایم پاتې کیږي. بعضې کسانو کې بعضې بدون د اراض علایم وي، خو په تر شپږ میاشتو لپاره یو څوک مصاب شي، هغې ته موږ هاد حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو. او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتیږي، اراض علایم زیاتیږي، یا د دې عمر په دې وایرس په دې بدن کې زیاتیږي، نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلی شو. نو نظر عمر ته، نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري. عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي، په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنی په مزمن حالت باندې کم تبدیلیږي او ډېر ځل له منځه ځي، په هغه حاد حالت کې له منځه ځي. خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو، د دې ایچ بی سی یا دغه کم انتیجن چې دی، دا مثبت راځي تر عمر پورې، تر اخره پورې. خو که چېرته تداوی شي، بار بار تداوی شي، 1% چانس لري ریکوري. بل چې دا موږ خپل هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر دوه واقعو سره داسې مخ شوي وو چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی وو، څو پیرې د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو میلیونونو پورې رسېدلی وو، او موږ پاک میاشتې تداوی کړ، یو پیره بیا تداوی شو. نو نتیجه دا و چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته دغې منفي راغی، هغه کوم وایروس دغه ابتدایي ټیسټ چې دی هغه منفي راغی. هغې دپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایروس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي، چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري، برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلي. او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې، هغه هم همداسې وایي چې 1%، یعنی په زر سل زره کسانو کې یو کس ممکن د هغې ټیسټ منفي راشي، او هغه بیخي ښه شي کنه، او مشکل مکمل حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکي استډیو ته وصل دی. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
تاسو
قاری صاحب پښتون ستړي مشي، تاسو غږ وصل دی، مهرباني خبرې وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
سیدی تخنیکی سنزه د تاسو دغه ناورم که تاسو ما دغه ورې سلامونه می قبول کړئ. سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. واقعا لکه ډاکټر صاحب چې وویل یا د ورور پوښتنه وکړه، په افغانستان کې تر اویا فیصده هم ډېر داسې خلک شته چې د سور جیړي په باره کې خلکو ته آګاهي هم نه لري او چا آګاهي هم نه ده ورکړې. دا زموږ علما هم مسؤلیت دی چې اکثر علما خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راسي پر دې آګاهي باندې منو سره غږېږو. یو دوې پوښتنې مې درنه ډاکټر صاحب څخه درلودې که زما دغه اوري.
غږ مو لرو مهرباني قاري صاحب.
بله
و غږ مو راځي قاري صاحب، تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ.
او د ډاکټر صاحب سیمې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو به دا ده چې دا تور جړۍ اوله چې انسان ته تیشیږي بیا جګر ته وصل کیږي، اول د جګر کومه برخه اجر خرابولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تور جړۍ نوري که چیرې علاج ونه شي یا یو سړی په پوه نه شي نوري کومې ناروغۍ زیږولی شي تور جړۍ؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامت او سیدا چې له تخنیکی ستونزو سره سره ووت ونی دو ساسو غاغ واورو ساسو پښتنی واورو دا ډیر خوشو. ډاکټر صاحب تاسو باندې قاری صاحب پښتون پښتنی اوریدلې هغه خپل نظر هم درلود. پښتنی دا و چې وای تور زیړی اول د زیګر په کومه برخه باندې بریټ کوي، کومه برخه زیانمنوي او کچیرته درملنه ونه شي په وخت محل کې نور کومه ناروغي زیږي یا انسان له نور کوم ستونزو سره مخامخ وي؟
تور زړی عموما دا ورس د جګر په حجراتو کې وسیږي او کلم چې د دې تعداد زیاتیږي د جګر حجرات چې دی او دفاعي سیستم لري داغه په مقابل کې راځيږي او جنگ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې دا یو ګډوډي منستر دي چې جګر حتی که شدید عکس العمل وخی د جګر د ادمي کفایت سبب کیږي، یعنی جګر خپل کار پرېږدي او دا د تور جوړی په لای کې فولمیننت هپاتایټس موږ ورته وی یو شدید حالت چې ځیګر د وایرس په مقابل کې خري خو په نورمال شکل کې چې وایرس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو کچیرته د وایرس د تعداد زیاتیږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتیږي د دې په مقابل کې عکس العمل خي او د ځیګر حجرات تخریبيږي او دا د ځیګر په حجراتو کې وسیږي د وایرس. نو کله چې د ځیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړی ورکه یا اکیوټ هپاټیک فیلر ورکه یا فولمیننت هپاتایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د جګر ادمي کفایت پکې منځ سره تللی شي او جګر پکې وخپل وظیف د لاسه ورکي. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي نو دا دوه غټ مشکلات منځ سره وړي. یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ سره وړي چې په دې کې جګر ورکه کیږي په بدن کې په د بدن په اجوافو کې چې عموما پیروټینیل کې دا دلته مایه جمع کیږي چې اسایټس ورته وي، یعنی د ګیډي غټواله یا د ګیډي پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځ ته د پروتین د کموالي د وجنه د پخو پړسوب د ګیډي پړسوب د ناروغانو کې خونریزنې منځ ته راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی د غیر هایپرټنشن په بیسیس کې وریکوز وین منځ ته راځي چې دا په مرای کې منځ ته راځي، په مقات کې منځ ته راځي او په ماو کې منځ ته راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې جګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دغه د لاس ور کړی وي یا ډیر ورکه شوی وي خپل وظایف له لاس ور کړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي د خونریزیانو سبب کیږي او د خونریزی په نتیجه کې مریض حتی شاک ته ځمړ کیږي یا د دې ګیډې د پړسوب د وجه نه ناروغ ډیر نارامه کیږي او د زړه تنګوالي ورته پیدا کیږي او په نورمال شکل خپل ریسوان هغه کوم پالیتونه چې دغه نورمال مختنه شي وړلې او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې نورمال عضلات چې هغه ضعف کیږي کوچنی کیږي وړه کیږي او ډنګره کیږي، دا هغه څه دي چې د مزمن شکل کې کله تداوی نشي د اراز ولایم ورکي او حتی د جګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلالات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې موږ سره ځتی او پرور تیروسس ورته ویل شو او هپاتیک سل پرسنوما ورته ویل شو.
او کور ودان په دې لاوریدونکو کتا چرته دغه د تور زیړی نه خنی خانی لري لطفاً عادی ما غنی ډاکټر ته مراجعه وکي که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې کولای شي حوزوی روختونونو ته ولاړ شي کنا کابل ته ولاړ شي یا ځل خپلوینه معاینه کوي که خدای مکړه داسې چوي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب لقمان خان پوښتنه کړي وایزه تور زیړای لرم تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي نسم کولای چې د پی سی آر معاینات وکم او لګښت ورکم. آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وای ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د دې وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي. هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی مینه کې نو که چېرته آراز والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي او تور زیړی ورته مینه کې هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د دغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کېږي نو بیا د مرکز ته مراجعه کوي د پی سي آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو د تعقیب په خاطر باندې. نو ښه خبره دا ده. او بل خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي چې مرکزي لابراتوار دی او خپله پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی دومره ده چې لږ په ځنډ باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی حجم پہ ډیر زیات دی د ناروغانو. نو په دغه نتیجه کې د دوی د معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتره دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو سوره دي منتظره پاتې کېدای شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډیر عجله لرو. زمونږ د خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویل دي چې دغه ټیسټونه په مرکزی لابراتوار کې په 80 روپۍ 100 روپۍ حتی په 500 روپۍ هغه هیپاتایټس سی دغه مریضان لږ کم پیدا کیږي. هغه یو سټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 یا 3 نفر باید موجود وي او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کیږي او نتیجه یې مستر ځي. نو په دې حالاتو کې هم د خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفعه نتیجه راکړي. نو په دغه حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو هم منتظره پاتې نشو نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تسپیتانه دومره دی چې لږې ورځې په نظر کې نیول کیږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته که یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې دې لپاره پی سي آر ورکولی شي. عموما موږ په ننګرهار کې په نورو ولایتونو کې انتانی بخش لرو په هره شفخانه کې. نو که دوی هلته مراجعه وکړي د غډک سیبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپل هغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغې ته راجع شي نو ممکن ډېرې کمې پیسې پرې راشي او تداوي کار به یې اسانه شي او مشکل به حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح خیر وسه. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پیسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي. په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب راځئ چې لږ ذره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشخیص ولا باندې تاسو ویل چې ویروسي بڼه لري په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده، څومره وخت کې تداوی امکان لري او په افغانستان کې دننه تاسو ویل چې تشخیص سته، تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې، تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې څوک تور زیړی لري د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغانو ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو دغه ورکو ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کومه د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض ولین لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوا کوو چې یا زړه بدوالی ولري د زړه بدوالی دوا ورکو ورته، کدا چېرته بشتي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتي دواګانې ورکو چې د ځیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره غو پی سي آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د ایلیزا باندې کیږي هغه په غټ ماشین د دې معاینات کیږي. کله چې دا نتایج راځي موږ ته بیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې یا موږ د ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کوو که شروع نه کوو. په هر حالت کې د دې لپاره موږ دا دوا نه شروع کوو. دا دوا دوه دغه لري لته لري یو دا چې تر څو موږ په دې مطمئنه شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ د دې لپاره کوم مشخصه دوا چې د دې وایرس د لمنځه وړلو لپاره یا د فعالیت حیثیت نه دولیدو د پاره ورکو هغه دوا شروع کو ورته مون منتظر پاتې کیږي چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویل شو او بل ایچ پروفایل ورته ویل شو دغه په بیس باندې مونږ بعض وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نه وي یا موجود نه وي دغه په واسطه مونږ تدوی شروع کولای شو. نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معاینات نه تقویتی دوا ورکو کلم چې دا معاینات راځي او شدت د دې وایروس زیات وی یا تکثر زیات وی ارقام ډیر لوړ راشي منځ نو بیا موږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې موږ د دې لپاره یو نو د وایروس ضد دوا شروع کوو انټي وایرل چې عموما انټیکاویر دی او ټینوفویر دی داسې نورې دواګانې دي چې دې وایروس په ضد باندې ورکول کیږي. شپږ میاشتې بعد حتی موږ کولی شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د ځیګر وظیفه بیا ارزیابي کړو او بیا ورته الټراساوند وکړو هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې آیا د دې ځیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي. نو د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه. کلم چې ځیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ موږ بستره خو که د ځیګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایروس تعداد زیات وي نو بیا موږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توسیع کوو چې مثلا که داسې داسې حالات درته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات و زوفوالی راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو نو کانګې دې ډېرې وي نو په دغسې حالاتو کې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفخانه کې بستر شي بدون د هغې نه که چېرته اراض ورایم ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایروس اندازه په دې معایناتو کې لوړه راشي نو باید تداوی موږ حتی په کور کې توسیع کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کېږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا موږ ارزیابي کوو. نو کله هم چې د دې وایروس دا تعداد له منځه لاړه او صفر شو ناټ ډیټیکټ ته هغه ماشین ریزلټ راکوي کله چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د ځیګر وظایف هم ورسره نورمال کېږي او موږ خپل تداوی نوره ځنډو بیا تر دې پورې ځنډو چې بیا دوباره دې لپاره بیا شپږ میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته یا کال وروسته دې لپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ نه وروسته بیا تداوی شروع کوو.
سلامات صاحب ډاکټر صاحب کور مو ودان. ځینو اوریدونکو پوښتنه هم کړې وه ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامل کړو. په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کیږي د پریزونو موضوع کیږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته د خوړو توصیه کیږي د تور زیړي له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایی مواد دي چې مرسته کوي تر څو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي. په نورو ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي ډاکټر صاحبان ورته دي ګرمو خوړو د چایو د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي د تور زیړي د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړي اخته وي کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي؟
دین ناروغانو ته عموما په ابتدا کې چې کله هغه اختلاطات نه وي ورکړي یعنی کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسیس دی او هیپاتیک سیلور کارسینوما ده هغه اختلاطات نه وي ورکړي دین ناروغانو ته مونږ ډیر پریز هم نشو ورکولی او دې ته وایو چې هر نوع خوراک چې مثلا کشته وي او کولی شي وزي کولی شي تنا مونږ لږ په پروټینو باندې تعقید کوو چې هغه شیدې دي او یا غوښه ده دا لږ کم استفاده شي ولې پرهیز نه ورکوو. ناروغانو ته په ابتدایي حالاتو کې چې اختلاطات نه وي ورکړي پرهیز نشته دی او د هر نوع خوراک چې استفاده کولی شي بدون د دې نه چې تنا په معده باندې بد تاثیرات ونه کړي یا هغه خوراکونه چې په معده باندې بد تاثیرات کوي او یا یخ او غوړي وي چې په مرۍ باندې چې په څنګ د دې کې دا انتان لري او د دې معافیتي سیستم ځپلی وي دیګر وظایف خراب کړي وي لا خو بل انتان باندې د انتان منتن کېدو چانس پیدا نه شي. نو په دې خاطر باندې بعضې توسیګانې ناروغانو ته کوو چې مثلا په دې جریان د تداوی کې یا په دغه وخت کې یخ خوراک او غوړ استفاده نه کړي او غوښه او شیدې دا لږې کم استفاده کړي. کله چې اختلاطات ورکړي وي او د دې په ځیګر وظایف خراب شوي وي بیا په دې حالاتو کې بیا موږ دې ناروغانو ته توصیه دا ده چې د وخت نه پرهیز ورته یو هدف پورې ورکو ورته شیدونه او په څنګ د دې کې دې ناروغانو ته د مالګې استفاده کمه توصیه کوو. په دوی کې بیا د ګردو د دې وایروس ته وجې نه چې کله ځیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دی او د ګردو کې د پروټین د دغې د ځای کېدو چانس موجود دی. نو په دې ناروغانو کې بیا په هغه حالاتو کې چې اختلاطات یې ورکړي وي هغه وخت کې بیا بعضې پرهیزونه ورته توصیه کېږي. خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړی ولري زمونږ خلک بعضې ملایانو ته او بعض خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د النیکس سطح ټیټه وي نو هغوی داسې پرهیزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري چې یو د هغې نه زه خپله داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو مور خپل ماشوم چې کله په شفخانه کې منځ ته پیدا شوی وو او دا ماشوم لږ ډیر شوی وو او د مور رنگ قاتمن تغییر کې استنواله من پر ازید کم خونی د وجنه. نو دا واقع د غور ولایت تشالته کوم مولا ور توسه کړي و چې ته تور زیړی لري او ته ماشوم ته باید ورنه کی. نو درې میاشتې دې ماشوم ته نه ورکړي. کله چې دا مور مراجعه وکړه شپخانی ته دوباره کورنۍ به مجبوره کړي و چې ته د معاینات وکړه. تا ته مولا وویل خو ته معاینات وکړه چې کله معاینات وشو دې لپاره هیڅ نه و زیړی پکې موجود نه و. نه هیپاټایټس بی موجود و نه هیپاټایټس سی موجود و. حتی هغه موږ میډیکل جینډس ورته ویو یو یا عادي زیړی ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کیږي ماشوم ته بیرته له منځه ځي. او یا مور ته ممکن د بعضې دواګانو په واسطه یا د نورو اسباب په واسطه منځ سره شي او بیرته ښه شي. نو په دې کې هیڅ نه و داسې وایروسي ناروغي نه وه موجوده. ولې هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدو نه محرومه پاتې شو. درې میاشتو کې د مور شیدې کوم دغه شیدې هغه له منځه تللي وو او بیا د شیدو د قابلیت توان یې نه لره. نو دا ما حتی د ماشوم مریض و ما د مور نه پوښتنه کوله چې ولې خپل شیدې ماشوم ته نه ورکوي. هغې دا قصه راته وکړه. نو زموږ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دې نه چې یو تشخیص ته ورسیږي او یا د قضیې هغه نتایجو ته ورسیږي د مخکې نه فیصله کوي. نو بهتره به دا وي چې هر وخت کې که یو څوک په یو مرضي باندې اخته وي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به بهتره وي. نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبرو په ځان عملي کول. زمونږ په ټولنه کې یو بدبختي بله ده چې یو چا یو څه کړي وي او هغې باندې ښه تمام شوي وي بل ته بیا هغه څه توصیه کوي چې ما خو داسې مشکل لري که ته داسې وکړي نو تاسو ته به هم ښه وي. ممکن هغې کس ته هغه فایده کړي وي هغه فریض یا هغه دوا ولې هغه مشکل شاید د دې هماغسې نه واوسي. نو توصیه مو دا ده چې خلک عام شکل د خلک خبرې ونه مانی او خاص پریسو کې نشته.
و لاندې ورسته پښتنه د واکسین موثریت څومره دی ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا د هپاتایټس بی واکسین ورته ورکول کیږي. د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامېږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته دغه موثریت وایي؟
واکسین ډیر موثریت لري. حتی د دې وایروس د بچ کېدو لپاره یعنی جوړ شوی دی او د منځ کلم د دې واکسین سوګو کې هغه د مصاب کېدو چانس بیخي کمیږي او حتی شاید هیڅ مصاب نشي. نو ښه خبره دا ده چې ټول خلک چیرته امکانات وي اول ځان لپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایروس یعنی هغه صورت کې که څوک دا وایروس ولري د واکسین ورته دغه نه لري استباب نه لري او باید وینه کړي. خو هغه څوک چې د دې وایروس منفي وي وایروس بیخي ونه لري او دا ایچ بی ایس کوم ټیسټ چې دی دا منفي راشي نو په دې صورت کې که دا واکسین وکړي واکسین درې دوزه کیږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې دا تفاوت لري هغه د میاشتو. خو مطلب واکسین چې دی یوازینۍ لاره د دې وایروس مخنیوي لپاره بهترینه لاره. نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان وي هم باید واکسین کړي او هغه څوک چې په سختو او په خطرناکو ساحو کې کار کوي چې هغه یا د ډیالیز سره واخلي هغوی نو دوی دې هم باید واکسین وکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامات اوسئ اوریدونکو. د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واورېده او نظر مو راته راکړ. ډیره مننه. تر بیا د خدای پامان.
I'm not afraid. ژوند